دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
لوستونکو سید سلیمان شاه د طالبانو انتقالي حکومت نن د شنبه په ورځ د 1301 المریض کال لپاره د 201 میلیارډ افغانۍ د بودیجې اعلان وکړ چې په مجموعي توګه 2.8 میلیارډ ډالر کیږي لدې جملې نه 2.1 میلیارډ د عادي بودیجې لپاره اختصاص شوې دي او 20 میلیارډ افغانۍ د پراختیا لپاره ځانګړې شوې دي د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفی په کابل کې د یو مدواتی کانفرنس په ترڅ کې خبري اعلان تویل چې دا بودجه په بشپړ توګه له داخلي منابعو نه اکمالیږي نوې بودجه د روان مالی کال لپاره نه نږدې 2 میاشتې وروسته اعلان شوې ده مولوی حنیفی اعلان وکړ چې حکومت با پروان هجری شمسی کال کې د دولت د 2000 مامورانو او منصبینو معاشات تادیه کوي په داسې حال کې چې د عامه روغتیا او د معارف د وزارتونو د منصبینو شمیر سکال زیات شوی د یو شمیر وزارتونو د قراردادیانو پوستونه لمنځه تللي دي د افغانستان د مالی وزارت وای چې نوې بودیجه 340 میلیارد افغانۍ کسر یا خساره لري قدرت ته رسیدو وروسته د طالبانو د انتقالي حکومت لومړی رسمي بودیجه دا اعلان کړه زمونږ غږ د واشنگتن نوري د افغانستان لپاره د اروپای اتحاد ځانګړي استازي ټامس نیکلسن د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د لوړپوړو مشرانو سره له ملاقاتونو وروسته پرون د جمعې په ورځ د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د هیواد له چارواکو سره د افغانستان د وضعیت په باب مذاکرات وکړل د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت په یو مطبوعاتي بیانیه کې چې نن د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبر شوې راغلی چې نیکلسن د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت د دولت د وزیري او د افغانستان لپاره د پاکستان د حکومت د ځانګړي استازي محمد صادق خان سره د جلا جلا ملاقاتونو په دوران کې د افغانستان د موجوده امنیتي وضعیت په باب وغږېده دوړو خو د روسي امنیتي وضعیت په باب اندېښنه څرګنده کړه او په هغه هیواد کې د ثبات او استحکام دراوستو په منظور د نړیوالو ترمن د کوارډینیشن یا هماهنګۍ غږ وکړ لبل خو د روسي د بهرنی چار وزیر سرګی لاوروف ویل دي چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بیا سقوط اجازه باید ورنکړل شي ځکه چې د افغانانو لپاره به تحمل خورا ګراني سرګی لاوروف وایي چې افغانانو په خپل هیواد کې د ناټو د شلکنن نظامی حضور په دوران کې ډېر مصیبتونه وګالل د تاس خبري اژانس د ریپورت لمخې سرګی لاوروف دا خبره د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې وکړه د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام یا WFP خبرداري ورکړي چې په یوکران کې د روان جنگ لامل د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب شوی دی د خوراکي موادو او تیلو بیه په فوق العاده توګه لوړ شوې ده د کاناډا حکومت د جمعې په ورځ له پاکستان نه د نږدې 300 افغانانو د انتقالولو اعلان وکړ زیاتره د هغه کسان دي چې په افغانستان کې د کاناډا د پوځ یا سفارت سره کار کوي او په اسلام آباد کې بند پاتې وو د افغانستان د موضوع شوی حکومت د ملي امنیت پخوانی سلاکار حمدالله محب نن د شنبه په ورځ د افغانستان د راتلونکي سرنوشت د ټاکلو لپاره دیو تایمری ډیالوګ خاص کړي د محب په باور افغانان باید له تیرو پیښو نه درس وکړي او اوسنی وضعیت باید په غور او زیر وڅېړي د طالبانو حکومت او د افغانستان دوه پخوانیو جمهور رئیسانو حامد کرزي او اشرف غني د متحده عربی اماراتو د جمهور رئیس شیخ خلیفہ بن زاید ال نهیان زمړین لاملا د هغه عربی هواد له مشرانو سره همدردی او غمرازی څرګنده کړي د بهرنی چارو وزارت ویان عبد القهار بلخی په یو مطبوعاتي بیانیه کې چې نن د شنبه په ورځ خبره کړه ویل چې موږ د شیخ زاید بن خلیفہ ال نهیان زمړین لاملا غمجن یو د نړۍ خبرونه د امریکا غاګ واشنگتن نوري سرل دی چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن په واشنگتن کې د جنوبی ختیځ آسیا د هیوادونو د همکارۍ د سازمان یا آسیان د سرمشریزي غونډې په دوران کې د یوکرين د جنگ په باب هغوی ته د سخت دریز د غوړه کولو خواست کړو د امریکا غږ د سپینې ماڼۍ خبریاله پارسي ویډا کاسوارا په خپل ریپورت کې وایي چې د جمعې په ورځ د دغه دوه ورځې سرمشریزي غونډې په پای کې بیل دینا چې په یوکران باندې د روسي د نظامی تیری او یا د جنگ د پیل کولو لامل د روسي غندنه وشي د وی مطبوعاتي اعلانې په خبرولو سره پایته رسیدلې ده. متحده ایالات په دې هڅه کې دي چې له اروپا نه د باندې هم د مسکو په خلاف یو پراخ ائتلاف تشکیل کړي. لبل خوا د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن اروپا ته په سفر روان شوی، لومړی جرمنی او فرانسې ته ځي او د دواړو هیوادونو له مشرانو سره به د ناټو په تړون کې د فنلند د شاملولو او د دوه اړخیزې سوداګرۍ د پراخولو په باب وغږیږي. په واشنگټن کې د امریکا غږ د ډیپلوماتیکي چارو خبریال سندسن وای چې مسکو د ناټو په تړون کې د فنلند د شمولیت پر خلاف خبرداری ورکړی. په داسې حال کې چې په لبنان کې د یوګد ځن نورستا پارلماني انتخابات کیږي، د پخواني صدر اعظم سات حریری په مشرۍ د سنیانو د راتلونکي غورځنګ غیابت به د سنیانو ترمنځ د اختلافاتو د برسره کولو لپاره لاره خلاصه کړي. سکال په مکسیکو کې اتوی ژورنالیستان د مخدره موادو د سوداګرو په لاس وژل شوی دي او د فلکی اجرامو ماهرانو د لومړي ځل لپاره د یو پیاوړي تلسکوپ مرسته ستر اوازیم بلیک هول یا تور سوری ملاحظه کړه. کتلا او جسامت د لمر د سترګې نه څلور میلیونه واره پراخه ده. د خبرونو پای
ترنو اوریدونکو د نړۍ خبرونه مو واوریدل. د خبرونه په دې برخه کې د رپورټونو په لړ کې نن د افغانستان د اوسنی ویجاړ وضعیت په باره کې د افغانستان د کورنیو چارو د پخوانی وزیر علي احمد جلالي سره مرکه لرو. خو اوس راځو دې ته چې د طالبانو د حکومت د مالی وزارت نن اعلان کړی دی چې د روان مالی کال لپاره 211 میلیارد افغانۍ بودیجه ټاکلې ده. په دې حقله د امریکا غا خبريال اکرام شینواری مونږ ته د کابل نه رپورت راکړی دی.
د طالبانو اسلامي امارت د شنبې په ورځ د 211 میلیارد افغانۍ ملي بودیجه د نوي 1401 مالی کال د پیل څخه نږدې 2 میاشتې وروسته اعلان کړه. نوي بودیجه د تیر رژیم د واکمنۍ د روسي کال د بودیجې شاوخوا نیمه سره برابره ده. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا دوم رسیل مولوی عبدالسلام حنفي د بودیجې د اعلان پر مهال خبریالانو ته وویل چې بودیجه په بشپړ ډول کورنیو عوایدو څخه تمویل کیږي.
الحمدلله د افغانستان په تاریخ کې دا د یو سکلني بودیجه یو امتیاز لري. زمونږ ټول بودیجه څه د تعلیم په بخش کې ده، څه د معاشاتو په بخش کې ده، څه د دفاعي سکتورونو کې ده یا نور بخشونو کې ده، ټول د افغانستان داخلي منابع ختم کیږي. خارجي زیرو ده په دې کې، د خارجي لخوا هغه نشته دی په دې کې، ټول به زمونږ د داخلي عوایدو څخه ان شاء الله تمویلیږي.
په نوي بودیجه کې 203 میلیارد افغانۍ یادي بودیجه او 2.9 میلیارد افغانۍ انکشافي بودیجه ده. د رئیس الوزرا مالی مرستیال ملا عبدالسلام حنفي ویل چې په بودیجه کې د حکومت ټولو 840 کارکوونکو تماش په پام کې نیول شوی دی. هغه ویل چې د پوهنې او عامې روغتیا وزارتونو په تشکیلاتو کې زیاتوالی راغلی، خو د قراردادي کارکوونکو شمیر کم شوی دی. په تیر 1400 لمریز کال کې د حکومت په تشکیلاتو کې 215,000 ښوونکو کار کاوه. ښاغلی حلیپی ویل چې د 1401 لمریز کال په بودیجه کې د ښوونکو شمیر کې 30,000 پورې زیاتوالی راغلی او اوس په نوي تشکیل کې شمیر 290,000 ته لوړ شوی دی.
سږ کال په تشکیل کې ډېر لوی امتیازات په وزارت معارف، تعلیمات تخنیکی او مسلکی، د عالی تحصیلات او عالی ته په نظر کې نیول شوی دي. ان شاء الله زمونږ ټول فوکس، ټول توجه په دې کې ده څنګه کولای شو د تعلیم او تربیه زمونږ د وطن ګوډ ګوډ ته داسې ورسیږي، زمونږ ماشومان په ښه طریقه ان شاء الله تعلیم وکړي، هم په معارف سکتور کې، هم د تعلیمات تخنیکی او مسلکی په بخش کې، هم په عالی تحصیلات کې. ان شاء الله په دې کې مکمل توجه شوی ده. د استادانو ته هر قسم د نصاب تعلیمي متخصصینو بل ورځ کمیسیون لخوا امتیازات منظور شو.
په نوي بودیجه کې د 3.5 میلیارد افغانۍ کسر هم شته دي چې د رئیس الوزرا مالی مرستې وروي د داخلي عوایدو څخه به پوره شي. هغه ویل چې سکل د ملي عوایدو ټولولو لپاره 1.8 میلیارد افغانۍ په پام کې نیول شوې دي. افغانستان کې د تیر رژیم پر مهال نوی مالی کال د جدي په لومړۍ ورځ پیل کېده او د قوس میاشتې په وروستۍ پای ته رسېده، خو وخت د طالبانو د اسلامي امارت د رسېدو وروسته د طالبانو حکومت مالی کال د دغې نیټې څخه د حمل میاشتې لومړۍ ته ولېږدوه. د نوي کال د ملي بودیجی د اعلان د مخه د طالبان حکومت د تیر 1400 کال د جدید دل یوهود میشو د پاره یو ځلی میشلې بودیجه هم جوړه کړې و. د اقتصادي چارو شمیر کارپوهان د طالبانو د حکومت لخوا اعلان شوی بودیجه د افغانستان د ملي اوایدو او مالی منابعو ته په کتنې دغه اوایدو سره مناسبه بودیجه ګڼي. خو اندېښنه ښیي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت په کتنې به د طالبانو حکومت ته ډېره مشکله وي چې په روان لمریز کال کې د ملي اوایدو ټولول لپاره ټاکل شوی هدف ترلاسه کړي. د اقتصادي اوسان ایسار ازای وی چې د طالبانو د حکومت لخوا اعلان شوی بودیجه د پخوانی رژیم د بودیجې نږدې نیمه ته رسیږي. په دې بودیجه کې تر 15 میلیارد افغانۍ او په انکشافي بودیجه کې تر 20% پورې د تیر 1400 کال د بودیجې پر تله کمواله راغلی دی.
خب این واقعیت اقتصاد افغانستان هست.
خغلی رضایی ویل دا د افغانستان خپل واقعیت دی. په تیر وخت کې هم واقعیت همداسې و. د دې لپاره چې بهرنۍ مرستې وي او زموږ د بودیجې زیاتې برخې د بهرنیو مرستو څخه تمویل کېدلې، اوس چې دا مرستې نشته دی، پخوا هم کورنۍ وایي شاوخوا 2 میلیارد ډالر چې زیاته برخې د ګمرکونو له مالیو څخه ترلاسه کېدل. د اقتصاد دا وسط د بودیجې د 3.5 میلیارد افغانۍ د کسر په اړه وایي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په پام لرنې ممکن د طالبان حکومت د وایدو راټولولو لپاره ټاکلي هدف ترلاسه نه کړی شي. د طالبان حکومت ګمرکونو څخه د وایدو ترلاسه کولو تر څنګ د ځینو کوچنیو قانونو د ایستلو څخه هم مالیه.
افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو مؤثره منبع.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس مارک میلی په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي که د افغانستان نه د امریکا په ضد د ګواښ احساس وکړي نو د دفع لپاره هم د عملیاتو وړتیا لري. جنرال میلی وایي لا هم امریکایي پوځیانو په افغانستان خپل سار جاری ساتلی دی. بل پلو د امریکا نړیوالې پرمختیایي ادارې مشر ویلي دي طالبان د اقتصاد په مدیریت نه پوهیږي. په دې حقله د آشنا تلویزیون راپورټ د اساسه پام را اړوم.
د امریکا د لوی درسیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی د چهارشنبه په ورځ د امریکا د سنا مجلس د دفاعي کمیسون ایوی کمیټې ته په استماع غونډه کې وویل کدا احساس کړی چې د افغانستان له خاورې د امریکا په ضد ګواښ متوجه دي نو د عملیاتو وړتیا لري. خغل میلی وای امریکایي پوځیانو لا هم پر افغانستان خپل څارګر فعالیتونه جاری ساتلي خو دغه فعالیتونو د بڼې په اړه جزئیات ورنکړل.
We do maintain surveillance.
موږ خپل څارنه جاری ساتلې ده. جزئیات ته نه ورزم چې څنګه او کوم ډول میکانیزم دی. د افغانستان څخه د متوجه ګواښ په صورت کې موږ د دې وړتیا لرو چې ضربتي عملیات ترسره کړو.
په دې استماع غونډه کې څرګند شو چې یو شمېر سناتوران لا هم په افغانستان کې داعش او القاعده په شمول د ترهګرو ډلو په اړه اندېښمن دي. خو جنرال مارک میلی وای دوی به هیڅ کله اجازه ورنه کړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو لپاره په امن ځای بدل شي.
تاسو او د امریکا خلک باید په دې پوه شئ چې د یو پوځ په توګه موږ افغانستان ته د تلو پر مهال خپلو کړو ژمنو ته متحد یو. او هغه ژمنه دا و چې موږ به دا اطمینان رامنځته کړو چې افغانستان به بیا په داسې یو ځای نه بدلیږي چې له هغه ځایه به ترهګر پر امریکا برید کوي. ترهګر نه دي توانېدلی چې د سپتمبر د 12 پیښې وروسته داسې کوم کار وکړي او موږ ژمن یو څو دا باوري کړو چې په راتلونکي کې به هم داسې څه نه کیږي.
د امریکایي چارواکي وروسته له هغې دا ډول څرګندونې کړې چې په تیرې روژې میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ترهګریزې حملې او بریدونه وشول چې د یو شمېر پړۍ داعش ډلې په غاړه اخیستې. یو شمېر پوځي کارپوهان وایي چې لا هم په افغانستان کې اروپا کې ډلې په خپل ځای دي.
په تهدید او په هغه کې خو هېڅ تغییر نه دی راغلی. دا چې طالبان د حکومت جوړولو په رابطه مصروف دي مګر نور هورپا کې ډالې تروریستي ډالې خو په افغانستان کې لاشته دي. بلکې له ښه واقعاتو ته زیر شو دغو ډالو د تمویل د سوق ادارې مرکزونه په خپل ځای دي. هغه څوک چې اکمالوي، هغه چا چې اکمالول، هغه څوک چې په اصطلاح پلان کوي او بالخصوص څوک چې د افغانستان د ویجاړولو په پلانو کې په خام شریک او سم فعال دي مرکزونه ځای په ځای دي، مرکزونه نه دي خوریدلي. تنها افراد دیو نقطې نه بل نقطې ته انتقال شوي دي.
بل خو د متحده ایالاتو د نړیوال پرمختیایي ادارې یا یو اس ای ای ډی مشر په افغانستان کې د خراب بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د مرستو د رسولو په برخه کې د طالبانو پر کړنو نیوکه وکړه.
د طالبان doesn't know what it's doing, doesn't know how to competently.
Taliban no poyigi chi tsukri, no poyigi chi iqtisad sang mudiriyat kri. Da ya walo ya masala da. نو د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې یو شمیر اداري او هیوادونه هڅه کوي چې په دې مسلې کار وکړي.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام او د خوړو او کرنې اداره په یو ګډ راپور کې ویل چې اوس مهال د افغانستان نږدې 1,000,000 خلک چې دغه هیواد شاوخوا نیمای نفوس کېږي له سخت لوږې سره مخ دي. طالبان دغه مهمه سنته د پام پر ځای په افغان خزو او انجنونو بلابل محدودیتونه لګوي. د افغانستان لپاره د اروپای اتحادی استاذ ټامس نیکلسن په تازه څرګندونو کې ویلي چې طالبان خپل خلکو ته غوږ نه نیسي او دا شک رامنځته کوي چې دوی خپل تعهدات ژمن نه دي.
Seems to be a government that isn't really listening to its people.
داسې ښکاري چې طالبان او داسې حکومت دی چې د خپل خلکو خبرو ته غوږ نه نیسي. دوی د دې په ځای چې له خزو څخه پوښتنه وکړي چې څنګه د خپل ماشومان او ګډه مړوي، آیا خوانزي او روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی لري کنه، د کار کولو فرصت لري کنه، هغه ته د پوښاک طریقه خي.
پر افغانستان طالبان تر حاکمیت وروسته دغه هیواد له اقتصادي بحران سره مخ شوی. ملګرو ملتونو مخکې ویلي چې چیرې په دغه هیواد کې له اړمنو سره مرستي ونه شي، شاوخوا ونه ویل نه خلک په افغانستان کې له رامنځته شوی بشري وضعیت څخه اغیزمن شي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسې کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیو خبرونه د یاشات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت لاري تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټا چنل او د آشنا رادیو خبرونه په 308 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
درلو اوریدونکو، اوس د افغانستان د اوسنی ویجاړ وضعیت د دوام د اغیزو په حق له د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د ځانګړي غونډي د اجنډا په ارتباط د افغانستان د کورنیو چارو د پخوانی وزیر علي احمد جلالي نظر اوري.
اول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا فوق العاده غونډې ته به ورشو. دا غونډه د تړلو دروازو تر شا په داسې حال کې تر سره کیږي چې افغانان په افغانستان کې د بشري حقوقو د دفاع لپاره ملګرو ملتونو هڅې ناکامې بولي. تاسو څه فکر کوئ جلالي صاحب؟ کله چې طالبان د نړیوال ټولنې غوښتنې منینه، نو د داسې غونډې ګټه به څه وي؟
تشکر کوم. مثلا دنیا یا ملګرو ملتونو دې کلو هیوادونه دې ورس پورز طالبان امیده کیږي او دی به اعتبار کیږي، ځکه درې مسلې چې دنیا طالبان ته دا موقع ورکړي چې د مطرح ډلې په اسلامست شي په دغه سیاسي دګر کې د سولې په دګر کې. یوه دا و چې دی تعهد وکړي چې انحصار د قدرت نغوري، نور سره یو ځای حکومت جوړي، هغه کې دی جدي حرکت جدي اقدام ونکړي او نه په هغه قسمت کې به اعتبار وسول. دوم دی ویل چې دی خوانی هغه تشدد نه کار نه اخلي، متدل شوی دی. هغه ورځ پورز معلومیږي چې دوی بل څه مو هغه حالت تزیل کچې 15 کال مخکې د دلود الله هو په داسې حال کې چې په افغانستان کې ستونزې به ډېرې دي. دوی حکومت خسته دی، مګر دوی حکومت کول په چل نه پوهیږي او نور ته موقع ورکوي چې حکومت کې ورسره مرسته وکړي. په نتیجه کې دوی دی وخت په نیلي سپاره دي. په تدریج افغانستان شاته به شي، په کوم قرن ته بیایي. او درېم یې دا دی چې تروریسم مسله ده. تر اوسه پوهې دي نه شي کول، نه دي په دې نه دي توانه دي چې د هغو تروریسټ ډلو مخه ونیسي چې نورو سیمو ته خطر پېښوي. بله، همدې مسلې ته
براشو جلالي صاحب. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک ملي ویلی چې کا افغانستان څخه د امریکا په ضد غواخې ساسو کې نو د دفاع ورتیا هم لري. ستاسو ارزونه، آیا دوی اوس هم امنیتي غواخونه څارلای شي؟
دا نوې خبر نه ده. امریکا شخپل قواوی له افغانستان او ایستلې دائم اعلان کوي چې په افغانستان کې د تیرګرو په ضد فعالیت لمن ځنه دي، یعنی توقف نه دی کړی او منتها شکل بدل شوی دی. که چیرته په افغانستان کې تیرګری ډلې داسې یو قوت پیدا کړي چې هغه وکولای شي نور سیمو ته خطر پېښ کړي، امریکا ته خطر پېښ کړي، متحدینو ته خطر پېښ کړي، بیا دوی دا توان لري چې لري په باندې ګزار وکړي، په نخې کې او لمن ځي یوسي او دا موقع ورته ورنه کړي. دوی وایي دا امکانات لري.
بله، د هیواد امنیتی حالت په اړه مهم خبرګون غواړم. جلالی صاحب، پنځیر کې د ولسی خلکو د وژل کېدو ادعاوې شوې دي، خو طالبان یې نه مني. په افغانستان کې داعش څومره لوی خطر ګڼي تاسو، او نړۍ مې د طالبانو په موجودیت کې البته څه وکړای شي چې د داعش سره مبارزه وشي؟
داعش یو خطر دی په افغانستان کې، اما د طالبانو حکومت چې وګوري چې خلک بیزار دي، حکومت داری نشی که ولی داعش زیادتر قوت اخلی، زیادتر قوت کیگی پا ایدالوژیکی لحاظ طالب و داعش به منز که جر فرق نشته فعلا، اگر سو چی داعش گوید طالب هم اماغه که خلکو باندی، منتها پا سیاسی لحاظ دا قدرت پا لحاظ باشد فرق خود نی، تو سو چی طالبان پا دقیق ایدالوژی باند دوام بکی داعش پا ما اصلا قوی کیگی ضرور کیگی پا افغانستان.
د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي صاحب، تاسو نه د زړه له کومې بیا هم مننه کوم. بریالي اوسئ جلالي صاحب، خوشاله شوم.
دیش دقیقې د افغانستان او دنیا په حقله د ونی په مهمو پیښو او رپورټونو زغلند نظر هر جمعه د شپې د 11 بجو نه تر 11 نیمو بجو پورې د امریکا غږ آشنا تلویزیون نه. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ ډلری په ژوندۍ بڼه لیدلې او اوریدلې هم شئ.
کلیوی خو روسیا د اوکراین په جنوب کې بریدونو ته دوام ورکوي او د اوکراین د اوډیسی سیمه ته پرمختګ کوي. بل پلو د اوکراین جګړې په ټول نړۍ کې د خوراکي موادو د لیکډولو سیستم او نرخونه مختلف کړي دي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هوډ کړی دی چې په امریکا کې زراعتي چارو ته وده ورکړل شي.
د ژاپوریژیا د جنوب د یو وړوکي کلی حالت د اوکراین د خونړۍ جګړې یو واقعي انځور وړاندې کوي. دلته د روسي جنگي جیټ الوتکې چې په کومه ارتفاع پرواز کوي وړاندې لدی چې اوکراینی کلی بمبار کړي، د الوتکو ضد میزایلو له ویرې پیشنګونه پرېږدي. د دغو مانورونو پایله پر اوکراینی خاوره بربادي ده. د دونباس په دغه وړو کلو کې په مشکله انسانان موندل کېږي. دغه کلی د پوځیانو په مورچو بدل شوي او د پیریانو د کلو انځور وړاندې کوي. په ښکاره خاموشه، خو د اوکراین جګړه هم په دې کلو کې روانه ده.
زموږ روغتیایي حالت موږ ته نور د دې اجازه نه راکوي چې له بمونو خوندي ځایونو کې پناه واخلو. هغه خلک چې له دې سیمو نور ځایونو ته تللي، هغوی ته د زړه تکلیفونه پیدا شوي. د بیلګې په ډول زما میرمن د پړپوس له ناروغۍ سره مخ ده. هغه خلک چې موږ ته ډوډۍ راوړي، هغوی ویشي. دلته موږ یوازې دوه نفره یو.
د اوکراین د جګړې له امله د غنمو، جوارو، حبوباتو، سرې او نورو موادو نرخونه په نړیواله کچه لوړ شوي. د امریکا حکومت وایي چې په ټوله نړۍ کې د خوراکي موادو نرخونه 14% پورته تللي. د امریکا ولسمشر امریکایي بازګرانو سره د دوی د ستونزو د حلولو ژمنه کړې.
تاسو کروندګر زموږ د هیواد د ملا تیر یاست. دا مبالغه نه ده. تاسو نړۍ ته ډوډۍ هم ورکوي. موږ وینو چې په اوکران کې د پوتین د جګړې پر مهال تاسو د ازادۍ د ملا د تیر حیثیت لري.
تازه تازه په کار کې لیکي د ټیکنالوژي د کارونې د زیاتولو په ګډون د امریکا ولسمشر د امریکایي بازګرانو څخه د ملاتړ لپاره یو لړ پروګرامونه اعلان کړي. له دې وړاندې د اروپا د پانګې اچونې بانک رئیس هم د اوکراین د جګړې له امله په نړیواله کچه د خوراکي موادو د کمښت او ورسره د تړلو ستونزو په اړه د خطر زنګ غږولې.
اوکراین د اروپا د غنمو کندو دی. دا مهال اوکراین د تیر کال د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د غنمو ذخیره لري. اوکراین دغه غنم نشي صادرولی. دوی بهر ته لار هم نه لري. دا یو کلیدي ستونزه ده چې اوس یې باید موږ حل کړو.
اندېښنه دا ده چې د خوراکي موادو اغیزې به په بیلابیلو هیوادونو کې د پراخه ټولنیزو او سیاسي اغیزو لامل شي. د اوکراین څخه لري په سریلانکا کې بازګرانو د خوراکي او سون موادو د نرخونو د لوړېدو له امله تیره میاشت احتجاجونه وکړل. د بازګرانو دغو احتجاجونو د سریلانکا صدر اعظم او د نوموړي کابینه استعفا کولو ته
انتظار پای ته ورسېد. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی سټلایټ لاري تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شي. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 3098 پیټا چنل، او د آشنا رادیو خبرونه په 358 چینل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. درنوریدونکو، په دې وروستیو وختونو کې د بادغیس په ولایت کې د زنکۍ یا د زیرې کښت دوه برابر زیات شوی دی، او د زیرې کاروندرو په دې ولایت کې د کوکنارو د ښه بدیل په توګه د زیرې د ترویجولو هڅه کړې ده. سکل له 6000 هکتار زیات ځمکې کې زنکۍ یا زیره کرل شوې ده.
په داسې حال کې چې د بادغیس په ولایت کې د کوکنارو زیات کار کیږي، خو یو شمېر کاروندګر بیا بدیلو کښتونو ته هم مخه کړې ده چې د کوکنارو د کار مخه پرې ونیول شي. زیره په دغه ولایت کې یو بدیل کښت بلل کیږي. د سید عبدالعظیم دا 15 کال دی چې په خپل ځمکه کې د غنمو او نخودو ترڅنګ زیره هم کوي. هغه وایي د زیره په کرلو په لږو لګښتونو ډیر عاید ترلاسه کوي.
پس 5 سال میشه که ما به کشتی زیره رو آوردم که بسیار به موقع خوبی به وقت دستنگی پول زی به گیر میا با قیمت مناسبی. همیشه از پول قیمت زی از سری از ما از 1000 روپیه بالای.
با ورته وقت که در بادغیس ولایت در کرنه در ریاست در معلومات لمخه تیر کال په دغه ولایت کې 3960 هکتار ازمکه که زیره کرل شوی و چې سکال دغه شمیره 6200 هکتار ته لوړ شوی ده.
که قیمت زیره نسبت به سال گذشته خیلی افزایش یافته که ما در سال گذشته یک من زیره که 8 کیلو باشه به 850 افغانی خرید فروش میشد. امسال ما تا 2000 افغانی، شخصا من خودم 2000 افغانی 8 کیلو زیره خریدم که تخم کردم و دلیلش همه قیمت افزایش بوده که دیاقین مفاد خود دیدن زیادتر کشت کردن.
در ولایت در کرنه ریاست در زیره در کخت در زیادوالی لامل در تیر کال پر پرتلا در زیره در بایی لورواله یادوی. کاروانگر بیا زیره در کوکنار رو یو خب بدیل بولی.
ما کشت نمیکنیم تا بیچلا ما کشت کوکنار رو کشت نمیکنیم. همه زیره کشت میکنیم، نخود زیره همه چیزا کشت میکنیم. بخاطر اگر دولت هم با ما کمکم بکنه ما همه زیره بیشتر خوش داریم از کشت کوکنار کده.
در زیره در بادغیس ولایت به قادس، مقر، ابکمری، جوند، بالامرغاب او قلنه و ولسوالی که زیره کرل کیگی. در دی ولایت کاروانگر هر کال در محلی شمیرو په اساس لدی کخت څخه ل 15 میلیون افغانی او زیات عاید ترلاسه کوي. صفی الله احمد زای د امریکا غږ بادغیس.
قدر من اوریدونکو، د خبرونه په پای کې به د خبرونو لنډیز.
د طالبانو انتقالي حکومت نن د شنبه په ورځ د 1301 المریض کال لپاره د 211 میلیارد افغانۍ د بودیجې اعلان وکړ چې په مجموعي توګه 2.6 میلیارد ډالر کیږي. له دې جملې نه 2.3 میلیارد د عادي بودیجې لپاره اختصاص شوی دی او 20 میلیارد افغانۍ د پراختیا لپاره ځانګړي شوی دی. د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفی په کابل کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې خبریالانو ته وویل چې دا بودجه په بشپړ توګه له داخلي منابعو نه اکمالیږي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحاد ځانګړي استازی ټامس نیکلسن د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د لوړ پوړو مشرانو سره له ملاقاتونو نه وروسته پرون د جمعې په ورځ د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې دغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د وضعیت په باب مذاکرات وکړل. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي دي چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بیا سقوط اجازه باید ورنکړل شي. لاوروف وایي چې افغانانو په خپل هیواد کې د ناټو د شلکنن نظامي حضور په دوران کې ډېر مصیبتونه وګالل. د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام یا WFP خبرداری ورکوي چې په یوکران کې د روان جنگ له امله د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. د کاناډا حکومت د جمعې په ورځ له پاکستان نه د نږدې 300 افغانانو د انتقالولو اعلان وکړ. د طالبانو حکومت او د افغانستان دوه پخوانیو جمهور رئیسانو حامد کرزي او اشرف غني د متحده عربي اماراتو د جمهور رئیس شیخ خلیفه بن زاید ال نهیان د مړینې له امله د هغه عربي هیواد له مشرانو سره همدردي او غمرازي څرګنده کړې. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن په واشنگتن کې د جنوبی ختیځ آسیا د هیوادونو د همکارۍ د سازمان یا آسیان د سرمشریزي غونډې په دوران کې د یوکرين د جنگ په باب هغه ته د سخت دریځ د غوره کولو خواست کړو. د جمعې په ورځ د دغه دوه ورځنۍ سرمشریزي غونډې په پای کې بیل دینا چې دروسه غندنه وشي پایتا رسیدلې ده. متحده ایالات په دې هڅه کې دي چې لا روپانه د باندې هم د مسکو په خلاف یو پراخ ائتلاف تشکیل کړي.